دادی سرندوالی کرده دادی مکمه کرده چی دا ولی دا غسی پی کرده چی دا منشن دا زوانسی کار که دا خو انتگریت سوائیم و دا دلتا کارم کار و رد سوائی و خود ولی دا سی یو زوان چی دا پسیپورت کم دیر پیا وڑای و دا زواندیم دلتا کار و ولی دا سی یو کار تا لاس واشو نو دا بای پدی ورستوری که بای دا معلوم سی دادی پولیسو دا دا مکمه کرده نو چی بای پر وگورو چی دا ولی دا سگرده خو پا ام خلکو پا لو دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دونه غټه اغېزه ونلري خو زموږ نوم افغان نوم په کې یادېږي موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه څه ده موږ باید نور خلک چې المان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ دا نوی نسل چې دلته پیدا شوی دی لوی سوی دی موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي درس وایي تعلیم کوي نو دې ته هم باید کتنه وسي او دا باید دغه موږ په خپله افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پېښې دا باید موږ وڅېړو
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت وشوه چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د ښي اړخو ګوندونو د واک ته د رسېدو یا د ډېرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې له مخکې. همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په مونشن کې وشولې یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یوه پیښه کې ښکېل و، دغسې پیښې څومره د ښي اړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکومنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل؟
زښت زیات صاحب، که چیرې موږ د ښي اړخو ګوندونو تاریخ ته وګورو چې په ځانګړې توګه په المان کې چې دا رامنځته شوی دی، په ابتداء مثلا ویلي د پایښت له خاطره یې دي هغه اقتصادي مسایل په اروپا کې دی تګلاره وه، خو کله چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ ستونزې په اروپا او په ځانګړې توګه په المان کې چې راغلې، دوی د پایښت اساسي فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په المان کې دوی دې د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د المان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزی، د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د اف دی په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې اف دی له دې نه ډېره ګټه اوچته کړله. دا د دا درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او دا اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دې نه اف دی مخکې له دې کاندیداتو نه ډېره ګټه وبزلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هېڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور د ملک ته چې فایده ولري، مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې ده او دوی ته داسې یو زمینه ورته برابره شول او ډېره ښه زمینه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه د یکشنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته شي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالمان یو واسي او د ژوند یو تاریخ کړي.
مننه کوم. لیدونکو، یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیختر پیښې وروسته هلته د اف دی ګوند غړي څو یا همدارنګ افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
ل خپل وطن ته باندې 4000 کیلومتر لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خوړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې دریو طاقه پارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکار وه. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کې د چڅنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو. خو وسال ته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او د اسمال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده. خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د 23 نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و. خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډلې زو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده. هلته بیلابیل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پختنې خي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډیر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دوی مقام وګټي. خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو. خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سارا سیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
احزابی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار یو بله مسله هم غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې لدوی سره ځینی دوګونی چلند کیږي، اوکراینیان ډیر نازول کیږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډیر دقیق دی او لږ وخت ډیر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شیان خو ما هم اورېدلي او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې، داسې شیان خو اورېدل کېږي. خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لورې باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړله، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې اف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نکي ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وضع نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما دلته په جرمني کې هم ډېرې اتحادیې دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له ډېرې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي، لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پیښې دا بدبختي پیښې را پیښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې موږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بوند چې وایي په بوند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بس وی دی. حل لاره دا چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسو کوي یا داس پولیسي دوسیې لري، دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېر منفي نتیجه لري. یا به تاسو دلته بندې کیږئ، یا به مړه کیږئ، یا به لیږل کیږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا ما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې مثلا فایده په دې کې څه نه لیدل کیږي. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې را وسلې اوس نتیجه یې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو، په دې باندې هم کار روان ده. اوس خو کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کیږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي. دا خو داسې معلومیږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي، راته ویل کیږي. خو په دې کې حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کیږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کیږي، ولې ایستل کیږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان او ځان په یو سرنوشت او د آلمان حکومت کې. نو موږ باید څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي، لکه وطنیار صاحب چې ویلې دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیس سرنوشته، دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته جن. خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده، افغانان بې حوصلې کیږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د آلمان حکومت داسې موږ باید ګډ کار دلته په کارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په لاګر مرګر کړي هغه نه باید راووسی هغه دیغه باید پناهندگی باید معلوم سی دیغه باید سرنوشت معلوم سی هغه ته باید کار ورکړ سی ځوانان مصروف سی دا شي خدای نه خدای مکه شي بیا دا سی او فکر او نه سی چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادېږو پاس لري کاندیداتو نام دغه زمون نظر ته چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پکې موږ هم راویښ کړل سیاست مداران هم راویښ کړل آلمانان هم راویښ کړل او بد وختونه اوس دغه فاشیستي پارټۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله نو څنګه کولای شي چې دغه پارټۍ بیرته کمزوري شي او د خلکو بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري.
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطن یار یو لوی تصویر کوړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بد څډول وي.
کچیر موږ د سې فرضین لاړ شو چې د هغې ارخ ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویخت نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پراتل مالتا څخه نو او د بل ارخه چې وګورو ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو داسې ماته بریښي کچیري دغه پالیسیان په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقوعات چې موږ په منشن کې ولیدو په نور هیوادونو کې ترسره شي یا په آلمان کې ترسره شي نو په ټولو کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او پر د نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خاطر هغه لپاره به ډیر سخت وي بیا سخت تمام شي.
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک. سلامات اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، لدې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي دا د تا ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به لدې څخه ورو چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زارو پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه هلې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هلې د چټور بخې زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم. خونځه مې ننګرهار کې لوسته د محمد صاحب زده ریلیسس خبرخ شوې سمې د کانکور لاري ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوې ما لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده سمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډېر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زکړې کولې آیا په دې فکر کې وایي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوی پنګونه تاسو کړی؟
که په اول کې سوزلول خونځي نه راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتني سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه وایي چې څوک وړي انده کیسه شي نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا هم دغه سې په پوهنتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله غراغله له هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي ولې ما په مقابل کې جواب داو چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري فقط دغه مرچ هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغه مره خپل اهداف ته رسیدل شي نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو خو خپل زحمتونو او هغه سخت خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم
بله ډیر ښه راځي د خپل د ایتالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایتالیا ته راغلی بیا مدل تک درس ویلې کز دا کړم کولې دا پیل څخه موږ ته خپل قصه وکوي
دا خو د سې شو چې 2000 کال کې چې کله ناز د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسس چې کوم هغه خلاص و نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو نو لاره بند شو او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایتالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نو ما سفتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسس کو ورسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغله مې ایتالیا هیواد ته خپل پاسپورت کړه او په دې جری نو خپل خواري خپل زحمت باندې مې وکول شو چې دا مثلا ډیگری د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکول شو چې دلته په ایتالیا کې په پروفیشنل کیریر شروع وکم او خپل بخش کې دند واخلم او په دغه سیسترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړخ کې مې دند واخیستل او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو که څه هم سفر ډیر اوږد وو چیلنجونه ډیر درانده وو ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وای او ریزیلینس دا ټول هرڅ په ذهن کې وو ته دی باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل بخش کې دا درې کال کېږي چې کار کوم
ډیر ښه څنګه مو افغانستان پریښود په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ کنه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راوځو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زنان یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپل خلکو ته خدمت وکم او خپل هیواد د ویجاړیو جوړون کې شم خو ولې بدبختانه شرایط دغه سي راغلل چې مونتاره کوم سچې باید دوی بیرته تللې وي هوا ته هغه موجود نه و هغه څه نو مجبور شو چې بس په مسافرې کې دلته نور هوادونه ته کار وکړو نو یو علت د نن تک هم امدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چاس د کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وي هغه نشته دي نو یو ایلاتم هم دا غو چې بیرته تک پاتې شو نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولې شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګا شو
امین ان شاء الله د غرب او افغانستان ترمنځ کوم تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی. څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري، دا تفاوت د هر څه دی. مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کغه په د کاریف شرایط په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې اسانه نه و، ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړی وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې او پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې، په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایان مو کړی، او په دې د جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زور سره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې. د ډیرو انټرویو په اخر کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې د کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکه د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سو متره ژور غجوړېدو آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راوستل کیږي، د غشتو سټرکچر جوړیږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې لزان سره لرلی، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه. او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. او بیا زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخ کې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج وو، نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېر ستر بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای، او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پرڼېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اوما مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره پافریکا وه، او دا هم تکمیله کړه. نو دغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوه نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي، او کلونه کلونه به د انسان ته د استفادې وړ وي.
بله سیدی سه وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بیلابیل برخو کې په کارونو بوخت یا هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ د همدغې ودونو لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اماس یو هیڅ چې په افغانستان کې و که نه دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګوري کاری صاحب فرق کوي، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، د دې کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت لپاره خو یو څه کوو لګیا یو.
بله وړاندې مو ځینې مورد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې، په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما هغه نه لرم، نو مونږ د یو ډېرې غریبې کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو، نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي، نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو. کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو نور ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق وي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسه تاسو نه بل ته چې یو 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 ځکه کار کوي، نو ته باید سټانډرډ د ته هر څه ورکی، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات بیا پټول کی ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړې د دې چیلنجونو سره مبارزه وکي، او هغه څه د پزلری او د ارمان وی باید ترلاسه کی، نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ، آیا ایتالیا غوره وه تاسو چې دغه ایتالیا هیواد ورته غوره کړی، کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري که تاسو کتلی وي دلته که زمونږ افغانان راشي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم، زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي، او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه په نیمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثر ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي. نو دا چیلنج دا خبرې ډېر زیات وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale سید صاحب دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې می غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پنګونه په ایتالیا کې کړی دا د تجربه درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پنګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او و مو کولی شو چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته و او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو کولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې په مونږ فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش دی انډستریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هېواد چې کوم هېواد کې مونږ پاک مغل لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي، هغوی راځي بیا هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وي وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې د حساس دی د افغانستان غونډه هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او د فابریکو کنستراکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستی کې سیدی سب دندې پنګونې پټړاو وغوړم چې تاسو نو پختم پیټالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، غوي تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې پورپې ودونې کې به پنګونه وکړي؟
ګورې پرپې ودونې کې دوه مسایل دي، پروفیشنل کار کول وړي، نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثر لوستي ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونه ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستي دي او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده، کلونه خواري کړي ده، باید په هماغه بخش خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځانته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی، لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې مونږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته مننه.
مننه.